السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شپې په دې خبری مجله کې د اروپا پارلمان د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د بشري حقونو یوې فعالې دې غونډې ته وویل
د مور دن 35 میلیون افغانز ریمین
څه باندې 15 میلیونه افغانان پاتې دي. له لوږې او د خپلو اساسي بشري حقونو یوې تتې راتلونکي سره مخ دي.
د برېټانیا پارلمان د افغانستان په تړاو جلا غونډه ترسره کړه. له طالبانو غوښتنه وشوه چې خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. خبریالان وایي معلوماتو ته لاسرسی ستونزمن شوی خو طالبان بیا دوی ته ډاډ ورکوي.
اسلامي امارت د بیان ازادۍ ته ژمن ده چې ملي منافع او دغه ارزښتونو ته چې ملي او اسلامي ارزښتونه دي هغو ته پام پکې شوی وي.
او په غور کې د یوې پخوانۍ پولیسي او کابل کې د یو وتلي دیني عالم د وژلو په تړاو مو د هغوی د کورنۍ له غړو سره خبرې کړې. نن سه شنبه د وګي یا سمبولیت پر لسمه او د سپتمبر ومه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د راپورونو ته وروسته راستنیږو خو اوس به د ساعت خبرونه واورو. طالبانو یو شمیر هیوادونو ته بلنه لیږلې چې د نوي حکومت د اعلان مراسمو کې ګډون وکړي. د کابل ځینو سیمو کې بېګا لاریونونه شوي او د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر دوحې ته رسیدلی. بشپړ خبرونه په کابل کې د طالبانو ادارې د روسیې، ترکیې، چین، قطر او پاکستان دولتونو ته بلنه ورکړې چې د نوی حکومت د اعلان په مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو ویلي چې د افغان کابینې د نوی تشکیل د اعلان لپاره ټول ګامونه اخیستل شوي خو لا هم د کابینې د اعلان د مراسمو نیټه نه ده په ډاګه شوې. تر دې مخکې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وسیق ویلي و چې دا اونۍ به حکومت اعلانېږي. د طالبانو سرچینو رویټرز ته ویلي چې د افغانستان د نوی دولت ریاست به د طالبانو د اوسنی مرستیال او سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره وي. په عین حال کې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف پرون دوشنبه تاس خبری آژانس ته وویل چې هیواد به یوازې هغه وخت د طالبانو د حکومت په پرانستلو کې ګډون وکړي او ملاتړ به یې وکړي چې ټول شموله وي او ټول افغان قومونه پکې حضور ولري. بېګا د کابل ښار په څو سیمو کې د پاکستان پر ضد او د مقاومت د جبهې په ملاتړ لاریونونه شوي. په خواله رسنیو کې په خپرو شوو ویډیوګانو کې خپلواکو سرچینو لانه دي تایید کړي ګڼ شمیر خلک لیدل کېږي چې بهر راوتلي او شعارونه ورکوي. د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې ویاند علي میسم نظري بېګا ناوخته په یوه بیان کې ویلي چې په بېلابېلو سیمو کې خلک پاڅېدلي او دا به د خلکو د مبارزې یو نوی باب وي. د کابل او ځینو نورو سیمو څخه د خلکو د شپنیو لاریونونو راپورونه وروسته له هغه ورکول کېږي چې پرون د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د طالبانو پر ضد د ملي پاڅون غوښتنه کړې ده. مسعود دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې وړمه شپه طالبانو د پنجشیر د بشپړ کنټرول ادعا وکړه خو د مقاومت جبهې وویل چې د دوی سنګرونه د پاکستان د هوایي ځواک لخوا بمبار شوي خو لا هم دوی په ګڼو ستراتیژیکو سیمو کې حاکم دي. طالبانو بیا ویلي دوی پنجشیر په خپل ځواک نیولی او دغلته یې د بمبار ادعاوې رد کړي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو مشر جنرال بابر افتخار هم د بی بی سي اردو څانګې ته ویلي چې دوی په دې پیښه کې لاس نه لري او دوی په افغانستان کې دا مهال د هیڅ ډلې ملاتړ نه کوي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه پر ورځ د قطر پلازمینو دوحې ته ورسید ترڅو د افغانستان د کړکېچ په اړه خبرې وکړي. قطر اوس مهال د زرګونه افغانانو کوربه دی چې د امریکا لخوا له افغانستان څخه ایستل شوي دي. امریکا له کابله خپل سفارت او اړوندې چارې اوس قطر ته انتقال کړي او د همدغو افغانانو د ویزو کارونه مخته وړي چې د قطر لخوا په جوړو شوو کمپونو کې اوسېږي. متحده ایالاتونو د قطر په شمول د ټولو هغو هیوادونو ستاینه کړې چې په موقتي شکل د افغانانو لپاره د هستوګنې کمپونه برابر کړي دي. قطر له افغانستان څخه د امریکایانو او افغانانو د ایستلو په ماموریت کې کلیدي رول لوبولی دی. دا ماموریت وروسته له هغه پیل شو چې طالبانو د اګست په 15مه په کابل ولکه ټینګه کړه. طالبان وایي د نوي حکومت د کار تر پایل او د هوایي ډګر تر بیا فعالېدو پورې چا ته له افغانستانه د وتلو اجازه نه ورکوي. په دې ډله کې ان هغه کسان هم شامل دي چې قانوني اسناد لري. له دې مخکې د امریکا د استازو جرګې یو غړي ویلي و چې د بلخ له هوایي ډګره د افغانانو او امریکایانو د وتلو مخه نیول شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون د بلخ د هوایي ډګر د قضیې په تړاو ازادي راډیو ته وویل:
ما نمیگذاریم که از راه غیر قانونی
موږ نه پریږدو چې هغوی له ناقانونه یا خپل سرو لارو او بې اسناده بهر لاړ شي. په دې خاطر باید موږ صبر وکړو چې وزارتخانې خپل کارونه پیل کړي او د هوایي ډګر دخولي او خروجي تنظیم شي، وروسته به اجازه ورکړل شي. دا یې علت دی.
علت همی است.
اخوا رویټرز د امریکا د بهرنی چارو وزارت د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې هغوی په دې توانېدلي چې څلور امریکایان له افغانستانه وباسي، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. امریکا د اګست له نیمایي تر وروستیو پورې څه باندې 1,400,000 کسان له افغانستانه وایستل. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ د چین لخوا د اټومي وسلو د چټک خپرېدو په اړه د بیجنګ له نروڼتیا شکایت کړی. ظاهرا له دې شکایته د ده هڅه دا ده چې د چین مشرتابه وهڅوي څو د وسلو د کنټرول نړیوالو مذاکرو ته کښېني. د دوشنبې په ورځ د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې په یو نړیوال کنفرانس کې د وینا پر مهال سټولټنبرګ زیاته کړه چې د چین لخوا د زیاتو اټومي سروکو او د پیچلو سیستمونو پراختیا محدودیت نه لري. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو نه د کم عمره ټیم په بنګلاديش کې دی او تمه ده را روانه جمعه خپل لومړنۍ سیالي وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک ازادي راډیو ته ویل چې لوبډلې پوره تیاری نیولې دی.
د افغانستان 19 کلن لوبډله بنګلاديش ته ورسېده. د ویل چې د افغانستان 19 کلن څخه کم عمره لوبډله به د بنګلاديش د 19 کلن څخه د کم عمره لوبډلې پر وړاندې 5500 ورځې لوبې ترسره کړي او دغه لوبې به د راتلونکي جمعې په ورځ پیل شي. له هغې وروسته به افغان 19 کلن لوبډله د بنګلاديش 19 کلن لوبډلې سره یوه څلور ورځنۍ لوبه ترسره کړي.
د راپورونو له مخې افغان 19 کلنو ټیم تیره اونۍ له کابله د پروازونو د نشټوالي په سبب لومړی د ځمکې له لارې پاکستان او بیا له هغه ځایه بنګلاديش ته سفر وکړ. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږې په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي راځو د خبرونې د سر راپور ته. د اروپا پارلمان د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د پارلمان د ښځو او بشري حقونو د کمیټې په یوه ځانګړې غونډه کې د بحث ګډونوالو ویل چې طالبان په خپلو ژمنو نه درېږي او عملاً د ښځو په وړاندې د بندیزونو لګول پیل کړي. خو د طالبانو ویان د اروپا د پارلمان تر دې غونډې مخکې ویلي و چې د ښځو د فعالیتونو زمینه به برابره شي او د شریعت په چوکاټ کې یې حقونه تامینوي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزین اورو.
اروپایی پارلمان د طالبانو له راواکمنېدو وروسته د افغان ښځو په وضعیت باندې بحث وکړ. د بحث ګډونوالو چې د پارلمان د ښځو د ډلګۍ په نوښت بلل شوي وو اندېښنه وښوده چې که څه هم طالبان وعدې کوي خو په حقیقت کې افغان ښځې کرار کرار له خپلو اساسي حقونو بې برخې ګرځول کېږي. د بحث یوه ګډونواله د بشري حقونو فعاله شهرزاد اکبر وه. شهرزاد اکبر د طالبانو له واکمنۍ د مخه د افغانستان د بشري حقونو د خپلو کمیسیون مشره پاتې شوې.
څباندې 15 میلیونه افغانان پاتې دي. څباندې نیمایي ښځې او نجونې دي. له لوږې، اساسي خدماتو له لاسرسي او د خپلو اساسي بشري حقونو یوې تتې راتلونکي سره مخ دي. دوی ستاسو ملاتړ ته اړتیا لري. له ناقانونه نیولو، وژنو، کور په کور تلاشۍ، په ښځو باندې له بندیزونو او په پنجشیر باندې د طالبانو د بریدونو په سبب د ملکیانو له زیانمنېدو خبرېږو. د طالبانو کړنې د هغوی له ژمنو سره مطابقت نه لري.
میرمن اکبر زیاته کړه افغان ښځې فکر کوي چې نړیوالې ټولنې یوازې پرېښي او د دوی د برخلیک په اړه کوټلي ګامونه نه پورته کېږي. هغې وړاندیز وکړ چې طالبان دې باید مسؤول وګرځول شي او نړیواله ټولنه باید د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غښتلي او کوټلي ګامونه پورته کړي. د بشري حقونو دفاع له داسې وخت افغان ښځو په وړاندې د طالبانو لخوا د خنډونو د رامنځته کېدو خبره پورته کړه چې په کابل، بلخ او هرات کې ګڼو ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهرې کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو خبري کنفرانس کې وویل ښځې د مظاهرو حق لري خو دا همګړی چې نظام لا په پښو نه دی درېدلی دوی دې صبر وکړي. هغه وویل د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې تامینېږي.
خانمها خزی
پکوم برخو که چی اسلامی شریعت ورته اجازه ورکړي زمينه ورته برابرېږي موږ ډاډ ورکو اوس هم په عام روغتیا کې ټولې خزی راغلي خپل کاري پیل کړي همدارس په تعلیم او تربیه او لوړو زده کړو کې یو په یو به نورې برخې هم احیا شي موږ د دې اندېښنه لرو چې د ښځو امنیت باید له روحي او فزیکي پلوه مطمئنه شي
باید مطمئن ساخته شوه
اندېښنې دا دي چې طالبان په ژمنو کې یو څه او په عمل کې بل څه وایي د راپورونو له مخې د کابل په مظاهرو کې په ګډونوالو ښځو باندې د طالبانو د وسلوالو لخوا اوښلن ګاز کارول شوی لاس پرې پورته شوی او له بد چلند سره مخې شوي د اروپا په پارلمان کې د افغان ښځو په اړه د بحث ګډونوال د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر ون برانت هم اندېښنه وښوده چې ښځې له محدودیتونو سره مخې دي د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی به له طالبانو او نوي حکومت سره د هر ډول سیاسي ډایالوګ شرط وي څو یقیني شي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې محفوظې پاتې شي سفیر ون برانت د خپلو خبرو په لومړیو برخو کې اندېښنه وښوده چې د ښځو او بشري حقونو د فعالانو په وړاندې د ځینو ځورونو خنډونو او محدودیتونو راپورونه وررسېدلي دي هغه وویل که څه هم تر دې دمه ډېر ډراماتیک بدلون نه دی رامنځته شوی ځکه د ده په خبره لا اساسي قانون پر ځای دی خو د دې لپاره چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب تضمین وشي هر څه څارل کېږي
و مو اوریدل چې د اروپا پارلمان د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده د پارلمان د ښځو او بشري حقونو د کمیټې په یوه ځانګړې غونډه کې د بحث ګډونوالو ویل چې طالبان په خپلو ژمنو نه درېږي او ښځې ویره لري بل لور ته د برېټانیا صدراعظم د پارلمان په یوه جلا غونډه کې د افغانستان په اړه څرګندونې کړې دي بوریس جانسن ویلي طالبان باید د ترهګرۍ د مخنیوي په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي د برېټانیا صدر اعظم د پارلمان په دې غونډه کې همداراز ټینګار وکړ چې د خلکو د خوندۍ را ایستلو لپاره لا هم د دوی هڅې روانې دي تفصیل په دې راپور کې
د برېټانیا پارلمان تیر مازیګر د افغانستان په تړاو ځانګړې غونډه دایره کړې وه چې پکې د بهرنیانو له راوتلو وروسته د افغانستان پر وضعیت په تېره بیا دا چې له طالبانو څه تمې کېږي تاوده بحثونه وشول د برېټانیا صدراعظم بوریس جانسن لومړی سره د خپلو عسکرو ستاینه وکړه چې د خلکو د را ایستلو ماموریت په بریالۍ توګه ترسره کړ هغه د خپلو خبرو په دوام کې ټینګار وکړ چې طالبان باید د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په خپله ژمنه ودرېږي که په کابل کې نوی رژیم نړیواله پیژندنه او میلیاردونو ډالرو ته لاسرسی غواړي چې اوس مهال په بهرنیو حسابونو کې کنګل شوي نو موږ او زموږ ملګري به دوی دې ته اړ کړو چې په خپلې موافقې ودرېږي او د دې مخه ونیسي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ په ځاله بدل شي ده وویل طالبان به په خبرو نه بلکې د هغوی په کړنو باندې قضاوت شي برېټانیا له امریکا وروسته په افغانستان کې ګڼ سرتیري درلودل چې بوریس جانسن یې هم یادونه وکړه او ویل د بهرنیو حضور په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو او ګڼو نورو پرمختګونو زمینه برابره کړې وه د برېټانیا د پارلمان ګڼو غړو په افغانستان کې په پاتې ګواښونو خبرې وکړې د هغې ډلې پخوانی صدر اعظم تریزا می وویل د ناټو له راوتلو وروسته ترهګریز ګواښ زیات شوی دی
دا د ناټو د ځواکونو د راوتلو نتیجه ده چې ترهګریز ګواښ زیات شوی دی آیا صدر اعظم جانسن به تایید کړي هغو کسانو ته چې دلته په برېټانیا کې د ترهګرۍ ضد کار مخ ته وړي ټول اړین ملاتړ ورنه وشي چې زموږ خوندیتوب یقیني کړي
صدر اعظم بوریس جانسن یې په ځواب کې وویل د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له ټولو ممکنه لارو چارو کار اخیستل کېږي خو دمګړی د ترهګریز ګواښ د زیاتېدو په اړه څه مستقیم معلومات نشته تر دې مخکې امریکایي پوځیانو هم اندېښنه ښکاره کړې وه چې ښایي یو وار بیا د القاعدې او داعش په څېر د ترهګرو ډلو د فعالیت لپاره زمینه برابره شي د برېټانیا د پارلمان په دې غونډه کې د بحثونو یوه لویه برخه د برېټانوي ځواکونو لخوا د افغانانو او نورو خلکو د را ایستلو عملیات و صدر اعظم بوریس جانسن وویل هغه کسان چې لا هم پاتې دي را وبایستل شي
We are working urgently with our friends in the region to secure safe passage.
موږ په سیمه کې د خپلو ملګرو سره په عاجله توګه کار کوو چې د خوندي عبور زمينه برابر شي او څومره ژر چې لارې خلاصيږي موږ به هر ممکن کار وکړو چې تاسو امن ځای ته ورسوو. په دې هڅه سربېره انګلستان په رسمي ډول د بیا میشته کېدو یو جلا پروګرام په لاره اچوي چې په راتلونکو کلونو کې په سیمه کې تر شل دره پورې افغانانو ته خوندي او قانوني لار برابروي. په لومړي کال کې به 5000 کسانو ته دغه زمينه برابرېږي. طالبانو ژمنه کړې هغه خلک چې قانوني اسناد لري کولای شي به هر سفر وکړي خو شرط یې دا دی چې هوایي ډګر بیا فعال شي او د دوی نوی حکومت هم په کار پیل وکړي امریکا او متحدینو یې د اګست له نیمایي تر وروستیو پورې له افغانستانه له 1,24,000 زیات افغانان او بهرنیان وایستل خو د راپورونو له مخې لا هم سلګونه بهرنیان په دغه هیواد کې پاتې دي او د بهرنیو پروازونو پیل ته انتظار باسي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
اوس برا شو دې ته چې لویدیزو رسپانو د افغانستان په اړه څه لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. نیوزویک مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې د پنشیر وضعیت ته کتنه کړې او لیکلي دي طالبان د دې ولایت د نیولو ادعا کوي، خو د مقاومت جبهې د خپلې مبارزې د دوام خبره کړې ده. د طالبانو ویان د دوشنبې په ورځ وویل پنشیر د دوی لخوا په بشپړ ډول ونیول شو، خو د مقاومت سرچینو وویل د دوی کسان لا هم په سنګرونو کې دي. نیوزویک د عیني شاهدانو په حواله لیکلي د طالبانو زرګونه جنګیالیو د دوشنبې په شپه د پنشیر په اتو ولسوالیو بریدونه وکړل. احمد مسعود چې ځان د مقاومت د ملي جبهې مشر بولي پر ټویټر لیکلي د پنشیر د سقوط خبره چې په پاکستانی رسنیو کې ډیره مناقصه شوې واقعیت نه لري. نیوزویک د مطلب په یو برخه کې لیکلي د پنشیر د سقوط په اړه امرالله صالح چې ځان د جمهوري ریاست سرپرست بولي تر اوسه څه نه دی ویلي. نیشنل انټرست خبرونې دا پوښتنه کړې چې آیا پاکستان او طالبان دایمي ملګري دي او یو بل ته لا هم اړتیا لري. د خبرونې په لیکنه د دواړو لوریو اړیکې یو ښکارا راز دی او د طالبانو اداره د اسلام آباد لخوا ډېرې ارزونې ته اړتیا لري. په نویمه میلادي لسیزه کې د طالبانو حکومت یوازې د دریو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شو. دا هیوادونه پاکستان، عربستان او متحده عربي امارات وو. نیشنل انټرست لیکلي اسلام آباد دوه هدف تعقیب کړي، اول دا چې د دوی یو ملګری رژیم پر کابل واکمن شو، او بل دا چې د طالبانو پخوانی نظام له هند سره هیڅ ډول اړیکې نه درلودې. د لیکوال په باور اوس یو شمېر کړۍ پاکستان کې د طالبانو د واکمنۍ جشنونه لمانځي. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو پر دې امر تمرکز کړی چې ښځینه محصلانو ته یې ویلي پوهنتونونو کې د حجاب مراعات کړي. طالبانو دغه راز ویلي خصوصي پوهنتونونه د پردې په اچولو سره د یو ټولګي د نن نجونې او هلکان سره جلا کړي. ورځپاڼې د پوهنتون د یو استاد په حواله ویلي د لارښوونې د دوی چارې یو څه ستونزمنې کړي ځکه کافي ټولګي او کافي شمېر ښځینه استادانې نه لري. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په افغانستان کې یو شمېر خبریالان د روانو حالاتو دوام ته سخت اندېښمن دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي له مخکینی حالاته اطلاعاتو ته د لاسرسی محدود شوی او دغه چاره په چټکۍ سره پر مخ روانه ده. د دوی په وینا له تیرو دریو اونیو راهیسې په سلګونه رسنۍ تړل شوي او زیات شمېر خبریالانو هم افغانستان پریښی. تفصیل په دې راپور کې
یو شمیر کابل میشتي خبریالان وی پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راورسته اطلاعاتو ته لاسرسی سخت شوی دی. دوی وی خبریالان اوس په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریال زبی الله جهان مر
ځینو وختو کې محدودیتونه وضع کیږي، په دې باندې چې موږ لاړ شو ساحه کې کار وکړو، په غزه کې مثلا ځینې همکاران دي موږ نه پرېښودل کیږي چې کار وکړي، یا مثلا تر دې پورې چاته وهل کیږي او وسایل ترې اخیستل کیږي. دا یوه لویه ستونزه ده. بل خدا ته چې تاسو ته معلوم دي چې د اوس لپاره طالبان اصل د اطلاع ورکول یا د معلومات ورکول دا زندوي.
د ښاغلي جهانمل په خبره راتلونکي نظام باید شر تر ژره د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې پرتی ستونزې ختمې کړي. طالبانو شاوخوا یو ورځې وړاندې د کابل په ګډون د افغانستان ډیر ولایتونه ونیول. له دې چارې سره ډیرو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت ودروه او ګڼ خبریالانو افغانستان د نه خوندیتوب له امله پری خود. په کابل کې د بیبل خصوصي رسنۍ خبريال سید عمر سحر به روانو حالاتو سخت ویرولې وای چې که حالات کابل شي په افغانستان کې د رسنۍ په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسرورنی ژر لمنځتلی شي.
ورسته لاغی چې طالبان په ټول هیواد واکمن شوی، د هیواد په ډیر شمېر ولایتونو کې، البته په ټول ولایتونو کې سلګونه رسنۍ تړل شوی او د هغوی زرګونه کارکوونکي بیکاره شوی. په پلازمینه کابل کې هم هغه رسنۍ چې خپل مصارف به په کور دننه د همدې مارکیټ او بازار څخه پوره کول، له بده مرغه چې اوس له ستر اقتصادي ناورین سره مخامخ.
موږ هڅه وکړه چې په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو نظر هم په دې اړه راواخلو، خو دوی له موږ سره په دې برخه کې له خبرو کولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې طالبان بیا د افغان خبریالانو د اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د اطلاع رسونې او همدارس د رسنیو د فعال ساتلو په برخه کې ژمن دي. د طالبانو د مطبوعاتو ټیم غړي بلال کریمی نن ازادي راډیو ته وویل د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې هیڅ ډول خنډ نشته.
خیر دا اندېښنه بې ځایه ده. اسلامي امارت د بیان ازادۍ ته ژمن ده، البته په حدود او چوکاټ کې چې ملي منافع او هغه ارزښتونو ته چې د ملی او اسلامي ارزښتونه دی غوته پام پکې سوي وي توهین او تحقیر د چا پکې سوي نه وي نور د رسنۍ په مخ کې هیڅ خنډ نه موجود
د طالبانو د مطبوعاتو د غړی وی هغه رسنۍ چې فعالیت نه کوي دوی له خوا نه دي تړل شوی بلکې خپل رسنۍ لګنو اقتصادي ستونزو سره مخ وي نو موړی ډاډ ورکوي چې هیڅ رسنۍ ته خنډ موجود نه دی او دوی کولای شي د اسلامي اصولو پر وړاندې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
سهارنۍ خبری مجله اوري که څه هم طالبانو د خپل واکمنۍ د ټینګېدو په لومړۍ ورځو کې عمومي بخښنه اعلان کړې خو په غور ولایت کې د یوې پخوانۍ ښځینه پولیسې او په کابل کې د یوه وتلي دیني عالم وژل کېدو ګڼې پوښتنې پیدا کړې دي د دغو کسانو خپل خپلوان او کورنۍ د دوو قاتلین طالبان بولي خو طالبان بیا دا ادعا ردوي او وایي چې دوی د دې پیښو په اړه پلټنې پیل کړې دي تفصیل په دې راپور کې
د پولیسو د ویبخانه افسر نگار زوی محمد حنیف دی چې وایي مورې د ده د سترګو پر وړاندې ناپیژاندو وسلوالو ووژله محمد حنیف وایي د جمعې په شپه یې درې وسلوال کسان کور ته ورغلي او امیندواره مورې د دوی تر مخې په ډزو وژلې ده د ده په خبره دغو کسانو ورته ځانونه د طالبانو وسلوال ورپېژندلي دي
درې کسان مو کور ته راننوتل زما په لورې ټوپک ونیو ما ورته وویل چې تاسو څوک یاست دوی وویل موږ مجاهدین یو او تاسو اربکیان یئ درې مرمۍ زما په لور رافیر کړې او نور هم کور ته راننه شول په مور مې هم ډزې وکړې او په چړې د سر مغزه وویستل زما درد دا دی چې مور مې امیندواره وه او دوی دوه قتلونه وکړل
مادرم اشما یک دان طفل دیگه هم داشت و وعده چیز خواه دو شکر میخواه او هم دیگه خیلی دامدن دو قتل کرده
د دې ونې لپاره دا دویم قتل دی چې ترسره کیږي بل پیخه د یو دینی عالم ده چې د خپلوانو په خبره د چیرونو لپاره ملي امنیت ته بيول سوای وو او ترې وی ونې ورسته مړی موندل سوای دی د مولوی عبید الله متوکل چې ویل کیږي ل 15 کلونو د کابل کمپنۍ سیمه کې په یو جماعت کې خطیب و ل یو شاګرد سره د پغمان ولسوالۍ په ارغندې سیمه کې مړی پیدا سوی دی د دغه دینی عالم خپلوان رحمان رحمانی وایي د طالبانو په ملي امنیت کې ځینو کسانو ورته ویلي و چې ل تیړنو ورسته به خوسي سي هغه ادعا چې طالبانو رد کړی ده
د مندلو لپاره مو یو څو ځایونو تاریخ وکړه نو بل اخیرا ملي امنیت ته لاړو موږ ته ویل چې کاری صاحب ورسره دی او له څېړنو وروسته به یې خوشی کړي له دې موضوع اته ورځې زیاتې تېرې شولې موږ بیا د کاري صاحب مړی د یوه شاګرد سره د پغمان ولسوالۍ په ارغندې سیمه کې وموندې
لا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت د نشراتو د پخواني رئیس او سیاسي فعال نجیب ننګیال د ورور د برمته کېدو خبرونه هم خپاره سوي دي نجیب ننګیال په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې ورور یې د نامعلومو اشخاصو لخوا نه بلکې په بګرام ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول سوی دی د دغې ادعا په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي دا شان څو شپې وړاندې په ننګرهار کې د قاري فریدون په نوم یو کس چې مخکې د طالبانو په کړنو سختې نیوکې کولې په خپل فیسبوک په خپره سوي ویډیو کې ادعا کړې چې کور ته وسلوال طالبان ورغلي او د ده د نیولو هڅه یې کړې ده قاری فریدون چې مخکې د طالبانو په لیکو کې جنګېده د محمد اشرف غنی په مشرۍ پخواني حکومت ته تسلیم سوی و او تل به یې د جمهوریت په دفاع خبرې کولې طالبانو په ځانګړي ډول د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یوې خبري غونډې ته وویل چې د طالبانو ځواکونه او استخباراتي اداره ځانګړی یونیفورم لري او د دوی پرته بل هیڅوک نسی کولی چې کوم کس ونیسی یا یې وځوروي
دغه وضعیت کنټرول لپاره موږ په کابل کې د ځانګړي یونیفورم لرونکي پولیس استخدام کړی دي او د استخباراتو خلک هم ځان ته یونیفورم لري ما څه ویلی غواړم نو څوک حق لري څوک ونیسی سي او نه څوک حق لري څوک تلاشي کی یا مزاحمت ورته وکي.
طالبانو په افغانستان کې عمومي عفو اعلان کړي، خو په غور کې د پولیسو د پخواني افسر نگار وزنه، همدارنګه په کابل کې د مولوي عبید الله متوکل وزنه، د پوځي او ملکی چارواکو ترمنځ اندېښنې راپورته کړي چې دوی به په راتلونکي کې د هدفي وزنو ښکار نسی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 نوي څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خبرونه لري. د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو، راځي چې لنډ خبرونه واورو. په کابل کې د طالبانو ادارې د روسیې، ترکیې، چین، قطر او پاکستان دولتونو ته بلنه ورکړې چې د نوي حکومت د اعلان په مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو ویلي چې د افغان کابینې د نوي تشکیل د اعلان لپاره ټول ګامونه اخیستل شوي. تر اوسه دغه هیوادونو څه نه دی ویلي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف دومره ویلي که چیرته د طالبانو حکومت ټول شموله وي، دای به د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. بیګا د کابل ښار په څو سیمو کې د پاکستان پر ضد او د مقاومت د جبهې په ملاتړ لاریونونه شوي دي. په خواله رسنیو کې په خپرو شوو ویډیوګانو کې چې خپلواکو سرچینو لا نه دي تایید کړي، ګڼ خلک بهر راوتلي او د پاکستان پر ضد شعارونه ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه په ورځ د قطر پلازمینه دوحې ته ورسېد ترڅو د افغانستان د کړکیچ په اړه خبرې وکړي. قطر اوس مهال د زرګونو هغو افغانانو کوربه دی چې د امریکا له خوا له افغانستان څخه بهر راایستل شوي دي. امریکا له کابل خپل سفارت او اړوند چارې هم اوس قطر ته انتقال کړي دي. طالبان وایي د نوي حکومت د کار تر پایل او د هوایي ډګر تر بیا فعالېدو پورې چاته له افغانستانه د وتلو اجازه نه ورکوي. په دې ډله کې ان هغه کسان هم شامل دي چې قانوني اسناد لري. له دې مخکې د امریکا د استازو جرګې وغړي ویلي و چې د بلخ له هوایي ډګره د افغانانو او امریکایانو د وتلو مخه نیول شوې ده. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د چین لخوا د اټومي وسلو د چټکو خپرېدو په اړه د بیجنګ له نرونتیا شکایت کړی. ظاهرا له دې شکایته د دې هڅه دا ده چې د چین مشرتابه وهڅوي څو د وسلو د کنټرول نړیوالو خبرو ته کینی. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو نه د کم عمره ټیم په بنګلاديش کې دی او تمه ده را روانه جمعه خپله لومړنۍ لوبه وکړي. دا ټیم تیره اونۍ د پاکستان له لارې بنګلاديش ته ورسېد. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو خبرونه لري.
د ژوند رنگونه.
عابد زرایم د کابل ولایت اوسیدونکی.
زرا صاحب، البته زده کړې دې کړې دي کنه؟
بالکل زده کړې مې کړې دي، تر لیسانس تر کچه پورې او په همدې کابل کې.
څنګه دنده لري کنه؟
نه ولا دنده، تقریبا په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو او تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي، خو دنده نشته.
البته د کوم رشتې نه فارغ یې او د دې تر څنګ کوم بله ژبه زده ده کنه؟
زه د بی بی ای یا مغه اداره او تجارت یا بچلر ان بزنس ادمنستریشن څخه فارغ یم. په انګلیسي ژبه مو ویلای ده او بغیر دغه نه بغیر د خپل ملي ژبو نه په دوه نورو ژبو مسلط یم.
تاسو ویل چې ما ته دنده تر اوسه نه راکړ شوې، مراجعه دې کړې چیرته تلای خپل اسناد وړي دي کنه؟
بالکل دولتي دوایرو کې څو ځله مو امتحان ورکړی دي، امتحانونه مو ورکړي دي. په شخصي ارګانو کې امتحانونه ورکړي، ډېر انټرویوګانې تر شارټ لیست پورې تللي وو، نو بدبختانه واسطه او پیسې نه وې، یا نو ورکړي یا زمینه مساعده نه وه، بس هغه د بل چا شوي.
یعنی ته په دې متعقه نه چې تا استعداد درلوده او لیاقت دغه بس درلوده، خو دا چې واسطه نه درلوده، پیسې نه درلوده، ترلاسه نه که څنګه؟
بالکل دا د نن ورځې نن سبا هغه مشکلات دي چې ټول ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. تنازع نه یم، او دا بدبختی د زکه پندغه ناخوالو کې همدغه شکل جوړ شو اې د چې دا وطن په بدبختی خاطر روان ده زکه کار اهل کار ته تسلیم شي نو به شی به خراب نه هرڅوک به خپل کار کوي
ته حالت چې البته زده کړې دیم کړي لسانس مې او د انګلیسي ژبه هم خاص ده او دری پښتو په دې هم ښه مسله دي څومره خسته کړی البته
والا طبعاً انسان دا انسانی فطرت دا انسان خستگی لکه انسان مثلا یو موجود دا چې په تلاش کې باید وي او همواره په دې باندې چې مثلا په تغییر کې په کوشش کې نو طبعاً سړی خستګي نو یو حالت دی در سړی ویلی کار نه وي روزګار نه وي مشکله ده